صوتي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د وژی اسمبلی شلمه د سپتمبر 11مه. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی 21 ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سلب ځپلو کورونایو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي او 2015 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د وژی اسمبلۍ تر لسمې پورې بهیدلې چې تر 29000 جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درېم الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورم الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حمله د دې سبب سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړی میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمې بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او للیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغه مسابقه کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په اړه ته لاره پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپلې درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او له پاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو زیاتېدو د دې شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي. په غزنی کې طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ د بیا رغونې چارې بشپړې شوې.
فرهنګي ټولنه چې موږ غزنی کې لرو، هغه ټولنه هغه شاعران او پوهان هغه چې موږ د ماڼۍ په څنګ کې ځای ورکوو.
نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول چې دغه بریدونه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب سو.
په دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو پر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل حکومت او وزر ګرځېدلې دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوځ وایي په ځینو سیمو کې پرمختګونه کړي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست دی سکوت پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې طبيع هم شرغلست ورزو د راپورونو برخېته. په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو زیاتېدو د دې شهر اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو له چارواکو او نړیوالې ټولنې د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې پرون هم د کابل لویدیځه برخه دشت برچی کې دو جلا چاودنو 15 عام وګړي ټپیان کړي دي. نور حال په دې راپور کې
بازم شاهد انفجارهای سنگین در دشت برچی بودیم.
دا کس چی دا امنیتی ستونز لامل نغاری پی راپور که اینو واخستل سی پرون شنبه دا سپتمبر پلاسمه نیچه دا کابل خار دشت برچی سیمه که پچاودنو که بر سیران تپی سوای دی تغا کس اندیخنه خیی چی ورز پلی تا نامنی زیادی گی
در دشت برچی دا پیشی بهار سرا بازم انفجار شده
مکتی پا دشت برچی که پا بهار سرا سیمه که دا چاودنو شاهدانو مکتو زلی دا دغا دول چاودنو شاهدانو دولت هم هیت دا خلکو دا اندیخنو پختنه نکوی مک هم نور دا دوی لدیرو تسلیت ویلو آو غم شدیکیو ستلیو
دا کس چې د خوندیز د کونکو دی وای تر دې مخکې د کابل ښار دشت برچی سیمې د عبدالرحیم شهید په خوندی 14 کې هم سخت ټپیسه وای وو د دشت برچی سیمې و اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي رادیو ته لیکلي چې په دې پیښو کې لاس کسان ټپیان شوي هغه څه چې موږ یې اندېښمن کړیو دا دی چې وضعیت ورځ بلې ته خرابېږي خو د طالبانو حکومت بې وسه دی زموږ د خلکو امنیت نسي نیولی د هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د خلکو د امنیت لپاره دی جدي پام وکړي د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پرونی دوه بیلابیلو پیښو کې 15 کسان ټپیان شوي دي ښاغلي زدران د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي دښمن په قصدي ډول د عامو هیوادوالو منځ کې انفجار کوي تر څو نړۍ ته افغانستان د یو بې امنه هیواد په حیث ور وپیژني خو دا زموږ مسؤلیت دی چې د وطن دښمن له پښو وغورځوو تر ډیره بریالي سوي یو د دغه تر سره سوي پیښو پړه تر دې دمه کومېډالې نه د منلې خو تر دې مخکې د کابل ښار په لویدیځ کې په هزاره افغانانو د ډیرو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې وه دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د کابل ښار ته دشت برچی په ګډون د هیواد په اکثرو هزاره میشتو سیمو کې خونړۍ چاودنې سوي چې لسګونه کسانې وزلي او ټپیان کړي دي د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د سپټمبر په 9 د بښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پیو استولی لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لګاکې او مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه خودل سوی و په دغه لیک کې راغلی و چې د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته د داعش ډلې د خراسان څنګ له خوا د افغانستان پر مذهبي اقلیتونو لک تر لګه یو لس خونړۍ حمله سوی دي
ومردل چې په کابل کې د چاودنو او نورو امنیتي پیښو زیاتېدو د دې ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي په دغه چاودنو کې ملکیانو ته هم وخت نا وخت مرګ ژوبله اوړي خلک د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د دغو پیښو د مخنیوي او د امن د ټینګښت غوښتنه کوي د پانتون له استاد او د سیاسي مسایلو له شینونکي محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په کابل کې ولې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي
په افغانستان کې د یوشتو ترهګرو ډلو شتون دغه اندېښنې او باورونه زیاتوي چې دوی خپل فعالیتونه باید زیات کړي او دغه تېر یو کال کې هم طالبان په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې کنټرول کړي زما باور داسې دی چې دغه ترهګرې ډلې دي او د دوی رقابتونه دي په سیمه کې او دوی داسې یو مرحلې ته رسېږي چې په عمومي توګه د افغانستان امنیتي وضعیت خراب کړي
د ځینو حملو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني څه فکر کوي چې نورې کومې ډلې په دغو حملو کې داخلي کېدلی سي
په افغانستان کې یوازې داعش عملیات نه کوي دلته ډېر نور ترهګرې ډلې دي لکه حزب التحریر چې هغه بیخي نوم نه اخیستل کېږي لیکن په ډېر عملیاتونو کې مخصوصا د شمال په برخه کې د حزب التحریر ډله ډېر فعال دی او ځینې عملیاتونه دوی ترسره کوي لیکن په رسنیو کې د دوی نوم هېڅ نه اخیستل کېږي سره د دې نه چې نور ترهګر ډلې هم هغوی په خپل عملیاتونو کې زیاتوالی راوستی او دغه عملیات دوی په مختلف ځایونو کې ترسره کوي
اتمر صاحب طالبان ادعا کوي چې پر ټول افغانستان کنټرول لري او امنیتي پیښې د دوی په وینا چې خورا راکمې سوي دي دا ډول پیښې چې زیات وخت یې طالبان د پټولو هڅه هم کوي څه پیغام رسوي
طالبان اوس په یو بنبست کې دي دوی هغه کوم تصمیم چې د افغانستان ولس ته ورکړی و نړیوال ته ورکړی و چې دوی به امنیت ټینګ کړي په ټول افغانستان کې دا بریالی نشول او دغه امنیتی تهدیدونه اوس ورځ تر بلې زیاتېږي خپله امریکایان هم عملیاتونه کوي او تاسو شاهدان یاستئ چې د ډرون الوتکې په ذریعه باندې دوی په داخل د افغانستان کې عملیاتونه کوي او دغه عملیاتونه د هغوی په خبره په ترهګرو ډلو باندې دي، د هغوی په مراکزو باندې دي. نو دا خپله ښیي چې طالبان په دغه برخه کې بریالي نه دي او دغه ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي.
د پانتون استاد او د سیاسي مسایلو شنونکی محمد اساق اتمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتنې په غزنی کې طالب چارواکي وای د دې ولایت په مقرب ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان مانی د بیا رغونې چارې بشپړې شوې. دوی وای چې له بیا رغونې وروسته د دې مانی پرانیسته کړي او له دې وروسته به پکې فرهنګي هڅې کیږي. دا هم تفصیل
د غزنی له مرکز څخه کابو 102 کیلومتره لري په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان تاریخي مانی د غدرې پوړي زمانی د دغه ولسوالۍ په مرکز کې د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه ختیز لور ته کابو شپږ نوي کال وړاندې د وخت پاچا غازی امان الله خان په ځانګړې سپارښتنه د یو لړ مخو لپاره جوړه سوې وه. مورخین وایي دغه ماڼۍ د ډیری سیاسي، ټولنیزو، سیمه ییزو او هر اړخیزو ملاقاتونو، جرګو او مرکو شاهده پاته سوې. خو د وروستیو سختو جګړو پر وخت په دغه تاریخي ماڼۍ کې څو کلونه د تیر جمهوري نظام د ملي اردو سرتیري وو وسیدل. پر دغه سرتیرو به ډیری وخت طالبانو له لورې جګړې کېدې او ځینې وخت به ماڼۍ ته هم زیان اوښت. خو دغه ماڼۍ په 1993 کال کې لا یادو نظامیانو څخه خالی د بیا رغونې چارې پیل او د تیر جمهوري نظام تر نړېدو تقریبا بشپړې سوې او څه برخه یې پاتې وې. چارواکو ویلي وو د دغه ماڼۍ په جوړښت شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ماڼۍ رغنیزې چارې بشپړې سوې دي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل تېره ورځ د دغه ماڼۍ پرانستنه کړې ده.
دوه ورځې مخکې موږ افتتاح وکوله او موږ به هغه فرهنګي ټولنه چې موږ غزنی کې لرو، هغه ټولنه، هغه شاعران او پوهان، هغه کې موږ د ماڼۍ په څنګ کې ځای ورکوو او هم مقر کې موږ یو کتابخانه لرو. دا کتابخانه دلته نقلوو او د دې لپاره دوه تنه محافظین چې شپه ورځ دلته ووسیږي، که څوک داخلي یا خارجي سیلانیان راځي او له ماڼۍ لیدنه وکړي، هغه به هم د ماڼۍ حفاظت کوي، هم به دلته ووسی.
تاریخ پوهان لیکي د دغه ماڼۍ د بنسټ ډبره په 1415 هجري شمسي کال کې کښېښودل سوه او په څو کلونو کې د وخت نوموتو معمارانو لخوا سرته ورسېده. د یادې ماڼۍ جوړښت په خپل وخت کې بېساري او بېمثاله، خو په اوسني وخت کې تاریخي یادېږي. د غزنی ډیری اوسیدونکي او فرهنګپال د دغه ماڼۍ د رغولو او پرانستلو د کار ستاینه کوي. لیکوال او د مهارنۍ ومان مجلې چلونکی سیف الله مفتون وایي اوس باید د دغه ماڼۍ خوندیتوب ته پاملرنه وسي.
دا چې د امان الله خان ماڼۍ چې په مقر ولسوالۍ کې موقعیت لري رغول شوې ده، دا یو ډېر ښه خبر ده. دا هغه تاریخي آثار، تاریخي یادښتونه دي چې زموږ د هېواد، زموږ د مشرانو پېژندګلوي ورسره تړلې ده.
مورخین د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان دغه تاریخي ماڼۍ هغه ځای یادوي چې غازی بله کابله د هېواد جنوبي ولایتونو، هرات او یا هم نورو سیمو ته سفر نه کول. نو په دغه ماڼۍ کې به یې د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا، زابل، بامیان او نورو څنګلورو ولایتونو له مشرانو سره لیدکات کول او د هېواد د پرمختګ په اړه به یې ورسره مشورې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکرين په خارکیف کې داسې مهال د پرمختګ ادعا سوې ده چې روسیې له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو اعلان کړی. د اوکرين پوځ ویلي چې د خارکیف په شمال ختیځ سیمه کې پر بالا کلیا شار بشپړ کنټرول ترلاسه کړی. په جګړه کې د پرمختګ دغه ادعاوي وروسته تر دې کېږي چې اوکرين د همدې میاشتې په لومړیو کې یرغلیز عملیات پیل کړل. اسدالله لودین په سټوډیو کې دا مسله تعقیب کړې، نور جزئیات راکوي.
ډیره مننه. د اوکراین پاوز ویلی دوی پر بالاکلیا ښار خپل
بیرغ درولی او ځواکونه یې کوپیانسک ته ننوتلي دي. پاوز پرون په خپل ټلګرام چینل ویلي چې ځواکونه یې د سیچیانسک څنډو کې هم ځای پر ځای شوي او د لیمن سیمې ته نږدې هم جګړه روانه ده. اوکراین دغه اعلان وروسته تر دې کوي چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره له دوو سیمو د ځواکونو د وتلو خبره کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف ویلي ځواکونه به یې له بالاکلیا او ایزیوم سیمو څخه وځي او دونسک کې به ځای پر ځای کیږي. کوناشینکوف ویلي دا اقدام د دې لپاره کیږي چې دوی د ځانګړو پوځي عملیاتو هدف ترلاسه کړي. نوموړي دا هدف نه دی په ډاګه کړی خو زیاته کړې ده چې د ترلاسه کولو لپاره یې اړتیا ده چې د دونسک په استقامت هڅې ګړندۍ شي. د اوکراین پوځ د خارکیف ستراتیژیک خارګي کوپیانسک ته د ننوتلو سرتیرو انځورونه هم خپاره کړي او د وطن پالنې شعارونه پرې لیکل شوي دي. د خارکیف سیمه ییزې شورا یوې سلاکارې نتالیا پاپووا بیا پر خپله فیسبوک پاڼه داسې یو انځور خپور کړی چې اوکراینی سرتیری د کوپیانسک په مرکز کې داسې مهال ښیي چې خپل بیرغ په لاس کې دی او د روسیې سوځېدلی بیرغ تر پښو لاندې پروت دی. کوپیانسک د خارکیف په جنوب ختیځ 160 کیلومتري واټن کې پروت ښار دی چې د اوکراین د ختیځ لپاره د لیږد رالیږد مرکز دی او د روسیې ځواکونو د لوجستیک لپاره ځانګړی ارزښت لري. دا سیمه پر اوکراین د روسیې د بریدونو په لومړیو کې روسي پوځیانو لاندې کړه. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي ځواکونو یې د یرغلیزو عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 2000 کیلومتره مربع خاوره آزاده کړې ده. زلنسکي ویلي د روسیې لپاره ښه خبره دا ده چې د جګړې میدان پرېږدي او له اوکراین ووزي، خو د روسیې لخوا له جګړې د لاس اخیستو ښکاره نښې نښانې لا نه دي څرګندې شوي.
له خبرونو ورآخوا
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د بریدونو 21 کاله پوره سول. یویشت کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا هغه بریدونه پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملو سبب سول. هغه وخت هم پر افغانستان طالبان واکمنان وو او ساش کاله هم طالبان پر افغانستان ولکه لري. شنونکي وایي په کابل کې د الزواهری وژل کېدو ثابته کړې چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. دا هم تفصیل لنن څخه یوشت کاله مخکې د 2000 لومړی میلادي کال د سپتمبر 11 د امریکا متحده ایالاتونه د څو خونړیو حملو په صحنه بدل سو. دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوې چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوې. درېمه الوتکه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانۍ ولګېده او حمله کوونکو څلورمه الوتکه ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یوه کرونده سقوط کړه. پر امریکا په دغو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل سول، خو دا له امریکا 1925 کیلومتره لري له افغانستان سره تړلې حمله وبلل سوې. هغه وخت طالبان پر افغانستان واکمنان و چې د القاعده شبکې مشر اوسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه. په سعودي عربستان کې زیږېدلی هغه څوک چې د دغو حملو اصلي طرح وبلل سو، امریکایي د ورسپارلو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو د هغه وخت مشر ملا محمد عمر یې له ورسپارلو ډډه وکړه. بلاخره د 2000 لومړی میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 10 د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د پوځي عملیاتو امر وکړ. دا په احتیاط هدفي اقدامات د دې لپاره دي چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي ولتیا برید وشي. دغه عملیات د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ د ړنګېدو سبب سول، خو اوسامه بن لادن چې امریکا په پسې وه لا هم له سترګو پناه وو. دې موضوع شاوخوا یوه لسیزه دوام وکړ. اوسامه بن لادن بلاخره د 2011 میلادي کال د مې میاشتې پر 2 د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې د امریکا په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
او د القاعده شبکې مشري د دې ډلې دویمه درجه مشر ایمانل زواهری ته پاتې سو. تر دې پیښې څخه کم 11 کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د اوسامه بن لادن د ځایناستي ایمانل زواهری د وژل کېدو خبر د پاکستان په ګاونډ افغانستان کې ورکړ.
United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا د متحده ایالاتونو اوسنی ولسمشر جو بایدن د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې ایمان الزواهری د جولای میاشتې پر 1 د کابل په یو کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د پیښه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو د کال پوره کېدو په درشل کې وسوه. د دوحې په موافقه کې له تروریستي ډلو له دې جملې القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدو خبره هم سوې ده. په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي په افغانستان کې د الزواهری وژل کېدو د طالبانو او القاعده شبکې اړیکې ثابتې کړې.
دا مهال افغانستان د القاعده لپاره په خوندي پناه ځای بدل شوی. القاعده شبکه د طالبانو میلمنه ده. په وروستیو کې د الزواهری وژل کېدو دا موضوع ثابته کړه. هغه ته په کابل کې د سراج الدین حقانی تر نظارت لاندې پناه ورکړل شوې وه. د القاعده شبکې نور مشران هم په افغانستان کې دي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې القاعده شبکه نن سبا بیرته د طالبانو په یو مټ بدله سوې ده.
که چیرې د القاعده او د طالبانو پخوانی ژورو اړیکو ته وګورو او بیا د القاعده د مشر الزواهری په کابل کې وژل کېدل، هغه هم د ارګ په 300 متره کې په یو مجلل کور کې او تر دې پیښې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپرېدل چې د القاعده د پخواني مشر او بنسټګر د زوی ملاقات د سراج الدین حقانی سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سره، او تر هغه هم وړاندې هغه راپورونه خپرېدل چې د طالبانو په بهرنیو چارو وزارت کې د القاعده ځینی تخنیکی کسان د دې سره په چارو کې مرسته کوي. دغه ټولو ټکو ته په کتو خدای کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې القاعده نه یوازې په ټول ډار سره فعالیت کوي، بلکې یو د بل قومټ او وزر ګرځېدلې دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی ثناءالله مخلص وایي د القاعده په ګډون چې له طالبانو سره اړیکې لري، زیاتې افراطي ډلې د استخباراتي سازمانونو د ځینو پټو او ښکاره اهدافو د عملي کولو لپاره رامنځته کیږي.
طالبان او القاعده ډیر نږدې اړیکې سره لري چې د دوی هغه تمویل او تجهیز او سرچینام ډیر سره نږدې دي، او کوی په اصطلاح باندې بخي فقط لاسونه واغلارې او طریقې بیل دي کني نور لیوا خور څخه ابو دا نه خوري. دا هغه سره په څنګ کې د ټولې ابزاري ډلې دي چې استخبارات استفاده ځنې کوي او د استخباراتي اهداف لپاره په نړیواله کچه رامنځته شوي دي او لا هم پر مخ باندې روان دي چې تر څو د نړیوال استخباراتي سازمانونو لپاره لا به وکي د غوډه مداخله لپاره زمينه سازي سي او د غوډه اهداف لپاره د ډلې جنگيږي او لا هم جنگ کوي.
د واشنگتن ډي سي د ويلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسيا د برخې مرستيال مايكل کوګلمن ازادي راډيو ته وویل دا سي نشي نسته چې طالبان دي لال قاعده شبکې خپل لار جلا کړی.
The Taliban is not distancing itself from Al-Qaeda.
Taliban la Al-Qaeda shabaki na jala kigi. Ka par al-Zawahiri hamle ta katana wuklu. Pa targanda malumi gi chi da Taliban o poliku ki aga ka haqani shabaka wa ya bulso la al-Zawahiri sara bush padi adiki maujudi wi. Aw pa Kabul ki da aga astugni ta asantia barabara kadi wa. Zaka targanda da chi mumkina na da da Taliban o poliku ki de da cha la khabri do aw la al-Zawahiri sara la mrasti prata. نو موله هلته وسیدلی وای
که څم پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو یو کال پوره سوی، خو د نړۍ یو هیواد یې هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا د روان میلادي کال د اپریل پر 14 په یو راپور کې وویل د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 1 له افغانستانه د امریکا د ټولو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا متحده ایالاتونه له هغه تروریستي ګواښ سره مقابله کوي چې تازه سر اوچت کړی دی. د شورا په راپور کې د امریکا د یو اټکل په حواله القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د پیاوړي کېدو په حال کې شول سوي، او راپور وایي چې دغه ډلې له افغانستانه هاخوا هم د پام وړ ګواښ رامنځته کولی سي. په تیر حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل بیا د القاعده ترڅنګ داعش ډله هم د افغانستان لپاره یو ګواښ بولي.
دغه د وروستي کوم تحولات چې په کابل کې رامنځته شو، له زواهری ووژل شو، نو هغه افراطي ډلې چې په افغانستان کې د مختلفو نور اهدافو لپاره دلته موجود وو، که هغه ای ټی ایم دی، که ایمیو ده یا فرضاً لشکر طیبه یا نور ډلې چې کوم دی او هغه مستقیما پاکستان هغه تقویه کوي، نو دې ډلو لپاره هغه پناهګاه اوس مشکله شوې ده او دا ویره ورسره ده چې طالبان په منځ کې که هغه عقاني ګروپ دی او یا نورې ډلې دي، دغه معلومات امریکایانو ته ورکوي او ځکه د دې افراد په نښه کېږي. یو طرف ته پاکستان کوشش کوي ټي ټي پي مشران د منځه ویسي او بل طرف ته امریکا کوشش کوي چې القاعده او دواړو کې سره دې رابطه لري. نو په دې خاطر باندې څه افراطي ډلې چې دي دا به د داعش په نوم یا یو خواته کېږي او د طالب په مقابل کې به خپل فعالیتونه کوي. داعش د په نوم باندې حرکات د طالبانو لپاره او د افغانستان لپاره او منطقې لپاره د اندېښنې وړ دي.
طالبانو په ور ور ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره کوم ارتباط نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل.
دا هم باید په سرعت سره ووایو چې اوس د القاعدې تنظیم دلته شتون نه لري او د افرادو په شکل که څوک وي هم په پټو په پنهان ډول باندې هغوی تنظیمي اړخ او تنظیمي سبخه نه لري اوس، او د داعش په وړاندې باندې زموږ مبارزه روانه ده. هغه دومره لوی تهدید نه ده چې د افغانستان له خاورې نه دې چاته ضرر پیږي.
خو په امریکا کې د ډیموکراسۍ او د دفاع بنسټ مخکښ همکار بیل روجیو وایي چې طالبانو دا ډول ژمنې د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم کړې وې. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې احتمال شته چې د امریکا د ګټو په وړاندې د القاعده شبکې ګواښونه لا پسې پراخ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له خاورې به هیڅ ګاونډي هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. شغلی مجاهد په چنګاش یا سرطان میاش کې په خپل ټویټر کې لیکلي چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې په داعش پورې تړلي درې کسان ووژل شول او 15 تنه نور یې ونیول شول. د دې په وینا دغو کسانو په ورستوي کې د تاجکستان او ازبکستان پر خاورو راکټي حمله کړې وې. په لندن کې د نړیوال ترورزم د چارو متخصص عارف سحر وایي په سیمه او نړۍ کې ځینې سیاسي بدلونونه کولی سي له افغانستانه نویو خطرونو ته زمینه برابره کړي.
پاکستان، ایران، د مرکزی آسیا هیوادونه، د روسیا او اوکراین جګړه، دغه ټول مناسبتونه د افغانستان پر اوضاع ژور یا هم برعکس اغېز کوي. پر دې بنسټ په راتلونکي کې په طالبانو کې هیڅ ځواک او اراده نه لیدل کېږي چې له افغانستان د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د دغو تروریستي تحرکاتو او ویجاړونکو فعالیتونو مخه ونیسي.
خو بیل روجی وایي دا مهال د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه پرتله واقعي ګواښ القاعده شبکه ده.
طالبان به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې وجنګي شي. دوی دا مهال جنګي شي هم. د اسلامي دولت ډلې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې ځینې حملې کړې. دوی د تاجکستان او ازبکستان په وړاندې ځینې راکټي حملې کړې. خو القاعده شبکه په افغانستان کې خوندي پناه ځای لري. طالبان د دې شبکې د ځپلو لپاره کوم کار نه کوي، ځکه القاعده شبکه د افغانستان میلمانه ده. زما پاند دا واقعي ګواښ دی چې له افغانستانه سرچینه اخلي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د جنرال فرانک مکینزی په حواله چې هغه وخت د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وو راپور ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د غړو شمیر زیات شوی، خو د دقیق شمیر په باب یې څه نه ویلي. د بهرنیو اړیکو شورا د راپور له مخې وروسته له هغې چې له باګرام هوایي اډې او پل چرخي زندان څخه په زرګونو بندیان خوشې شول، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې د غړو شمیر له 2000 څخه نږدې 4000 ته زیات شو. په دوام راغلي چې په افغانستان کې نورې ډلې هم فعال دي، لکه د پاکستاني طالبان غورځنګ یا ټي ټي پي، د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد او ازبکستان اسلامي غورځنګ. د ملګرو ملتونو او امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سلاکار برنیت روبین وایي په افغانستان کې القاعده ته د پناه ورکولو له کبله د طالبانو په وړاندې کوم نړیوال اقدام ممکن نه ورته بریر شي.
The international community would be unlikely to
دا احتمال نشته چې نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې کوم جدي اقدام وکړي، ځکه سخت اقدامات لوړاندې شوې دي.
چې په ډیپلوماتیک لحاظ د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل، د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کول او د طالبانو پر حکومت او غړو بیلابیل بندیزونه دي. خو د طالبانو عمده ډیپلوماتیک هدف اوس د شتمنیو ازادېدل، د بندیزونو لرې کېدل او په ډیپلوماتیک ډګر کې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. که دوی د القاعده شبکې مشرتابه ته پناه ورکړي، دغه یو هدف به هم ترلاسه نه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو ته غوږ یست. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بستې یا شکستې سکوت اونیس پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی 21 ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورونایو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي او 2015 څخه زیات کسان هغه د دې سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د وږي اسمبلې تر لسمې پورې بهېدلې چې تر 9000 جریبه زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درې الوتکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانی ولګیده او حمله کوونکو تلرم الوتکې ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حمله کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حمله د دې سبب سوي چې امریکا متحده ایالاتونه د 2000 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي، ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمه بالاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بالاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیان یې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راست د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغه مسابقه کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په اړه ته لار پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په پړاو کې خپل درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او لپاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه.
ستاسو لا پیغامونو
ولی السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونه ته خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد السلام د غازی آباد ولسوالۍ کې، د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ کې شجنه ډاکټرانی نشته. ټول شجنه د نارینه و ډاکټرانو ته ورځي.
د محمد د پنجای ولسوالۍ د سپیروان د سیمې د روز څه خبرې در سره کوم. موږ غواړو چې طالبان ته دغه پیغام دی چې یو څار ځانیې راسي، ځکه چې د ډېر افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ دی. دغه مو هیلو توقع درځي چې یو څار ځانیې راولي، ځکه دا ژمی را روان دی، ډېر افغانان د ستونزو سره مخ دي.
په هلمند کې د انټرنیټ ډېر ضعیفه دی او په ډېرو پرتو سیمو کې خو بیخي کار نه کوي، لکه باغران و نوزاد و عشیر و دا دې ساحو کې خو بیخي کمزوری دی. او د لې پر مرکز لشکرګاه کې هم ډېر کمزوری دی، کیفیت یې بیخي ټیټ دی. او افغان بیسیم خو بیخي ګران بیه دی، پیسې ډېرې غواړي او کار یې لږ دی. نو دا مو د لوړ پوړو چارواکو ته غوښتنه ده
چې دا مسلې ته پاملرنه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهامی مې د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرالونو څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. وروره، زموږ په مرکز کلات کې او بیاړوند په ټولو ولسوالیو کې کوم داسې ځانګړی بند نسته او نه اوس چارې پیل شوي دي. نو ما زما یوازینۍ غوښتنه له موجوده نظام څخه هم دا ده چې زابل میزان ولسوالۍ کې د بند جوړولو یو ډېر اساس ځای سته، یعنی که څوک وغواړي هغه ځای کې که لږ څه کار وکړي په ډېر لږ څه وخت کې به ډېرې اوبه را یو ځای کې او را جمع بي کړي. نو غوښتنه مو، هیله مو او امید مو له تاسو او لوړپورو چارواکو ته هم دا دی چې پر دې بند باندې خپلې عملي چارې پیل کړي او خپل کار ورباندې شروع کړي، تر څو ځوانان به په کار کې بوخت شي او دغه کمې اوبه سي اوس کښته بهېږي، همدا اوبه به هم را وګرځېږي. نو موږ به ډېر ورسره وستاسو د همدې سره وسلام په احترام.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو په دې خبرونه کې نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. طالبانو وخت ته رسیدو وروسته ل تیر یو کال راهیسې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیل لاملونه په ګوته کړي او تر ټولو تازه یې د دوی د پوهنې وزارت د سرپرست څرګندونې دي. نور الله منیر غوست د سفر پر مهال ویلي د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل شوي دي، خو ګڼ افغانان ښوونکي او زده کوونکي د نور الله منیر دا خبرې ناسمې بولي. طالبانو تر دې مخکې هم د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې وې، لکه شریعت کله دوی نصاب یادوي او کله هم د بودیجې کمی او اوس بیا د کلتوري محدودیت خبره کوي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر دا هم ویلي چې دوی به د خلکو تر راضي کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. تر دې مخکې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د المان ژغ رادیو تلویزیون ته په یوه مرکه کې ویلي چې لس کلنه لور یې ملاله اوس مهال له شپږم ټولګي د فراغت په حال کې ده او له دې وروسته به ونسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خبرونه کې سپیڅلې ځاځۍ ګډون کوي. سپیڅلې ځاځۍ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. ځاځۍ صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
او سلامونه تاسو ته او لپاره د تاریخ مطلع ولول ته سلامونه وړاندې کوم.
اغلی ځاځی، تاسو واوریدل چې طالبانو په ورستی مورید کې ویلي دي چې د ترشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ځکه نه دي پرانستل چې په افغانستان کې کلتوري محدودیتونه سته، تاسو د دې خبرې سره موافق یاست؟
مننه، دا یو اساسي دروغ ده چې طالبان غواړي چې د خلکو په سترګو کې خاورې وشندي. ولې چې افغانانو په کلتور کې د نجونو زده کړه هیڅ وجود نه لرله، چې اوس نن ورځ دوی دا خبره کوي چې زموږ نظر پر کلتور فرهنګ باندې موږ مکتبونه ځنډه وړي دي کلونه کلونه، یعنې په سلهاوو څومره کاله کېږي چې په افغانستان کې جنکۍ درس وایي، زده کړې کوي، دندې کوي. دا زموږ فرهنګ او کلتور کې داسې یو څه نشته ده چې هغه کې د نجونې زده کړې وکړي. یعنې دا هغه دروغ دي چې دوی غواړي چې خلک یا ملت مصروفه وساتي.
آیا تاسو داسې خلک پیژنئ چې د نجونو د ښوونځیو په خاطر باندې له افغانستانه کډه سوي، او تاسو په خپل څنګه تاسو په مورید کې آیا دغه هم یو حقیقت دی چې تاسو د خپل نجونو د ښوونځي په خاطر باندې له افغانستانه کډه وړې ده؟
او بالکل، دلته زیاتره افغانان چې راغلي دي خاص خپل اولادونو د مکتب لپاره او دوی کوشش کوي دغه نوی تعلیمي کال چې دلته شروع کیږي، یعنې د ګرمیانې رخصت پلاسیږي، ټول خپل ماشومان په مکتب کې شامل کړي. زه خپله هم چې د ما لورګانې په مکتب کې وي، یوه په اووم صنف کې وه او یوه په لسم صنف کې وه، کله چې ما ولیدل چې هلته نوره د زده کړو دپاره نجونو ته امکانات نشته او نجونې درس نشي ویلی، نو ما خپل اولاد بې سواده نه شو پرېښودلی. نو ما کوشش وکړو چې د اولاد د زده کړو تعلیم دپاره زه یوه لاره پیدا کړم چې بهتره لاره د ما دپاره همدا وه چې زه بېرته هېواد ته لاړه شم او هلته خپلې نجونې یا خپلې لورګانې په مکتب کې شاملې کړم.
مننه سپیشل زازی زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو ازادي رادیو له اوم څخه تر 12 ټولګي پوري د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام جوړ کړی دی او خبروي د خبرونه د اونۍ څلور ورځې خبريږي او هدف یې دا دی چې هغه جنونی چې له شونځي څخه به برخې پات دي یو څه زده کړي دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان ادارې په همکاري ازادي رادیو تاسو ته خبروي چې جنونی او هلکان ټول ورڅخه زده کړه وکړایسي آیا ستاسو د کور جنونی دا پروګرام اوري او د شونځي درسونه زده کوي په دې برخه کې موږ خپل پیغامونه پریږدي اوریدونکو زموږ د واتس اپ شمیره ته هم تاسو زنګ وهلای سي پر هغه شمیره باندې موږ خپل پیغامونه پریښودلای سي په لیکلي او ژغیزه بڼه باندې د دې خبرونې د ګټو په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړي تر یوې شیبې وروسته به بیرته له تاسو سره یو هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نور بس خبرونه او ریزه ملالی بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی او شمس الحق پر مخړي ځاځي سپ تاسو کوم وخت وو چې تاسو زړه ته ولوي دل چې نور شونځي نه پرانستل کیږي او تاسو باید له افغانستان او لارس چنجونی مو له شونځي پاتنه سي
کله چې طالبان راغلل نو تقریبا زه په افغانستان کې پاتې شولم نو ما ولیدل چې د انجونی لپاره مکتبونه هم نه پرانیستل کېږي او د ښځو دپاره د ژوند ساحه دوی نور هم راتنګوي ځکه د دوی پخوانۍ دوره شاهدان ومونږ یعنی زه په پخوانۍ دوره کښې د دوی هم لیدلي وو چې دوی د ښځو او نجونو سره سره کم رفتار وکړو دوی پنځه کلن دوره کښې حتی هغه وخت کښې هم تر شپږم صنفه پورې نجونو اجازه لرله بعد هغه نه جنکۍ نه پرېښولې چې مکتبونو ته لاړ شي نو زه په دې پوهېدلم چې دوی حتما بیا د ښځو دپاره همداسې یوه برنامه لري خصوصاً د نجونو د زده کړې په باره کښې نو ما تصمیم ونیوله چې باید زه هېواد پرېږدم او د هېواد نه بهر لاړه شم
ستاسو په نظر د طالبانو په منځ کښې پر ښوونځي باندې څه اختلافات شایي موجود وي
بلکل دا واضح خبره ده چې دا کومه مسله چې نن د نجونو په ښوونځیو باندې روانه ده دا د دوی په لاس کښې نه ده دا دوی د بهر نه رهبري کېږي او دوی ته هدایت ورکول کېږي ځکه دوی د یو لوستې ښځې نه یو ښځې چې درس تعلیم کړی وي د هغه نه طالب او ملا ډارېږي ځکه چېرته که یو مور مکتب ویلوي هغه خامخا خپل اولاد انتحاري یا انفجاري نه تربیه کوي او هغه به حتما یو انجینر وي او یو ډاکتر وي دوی غواړي چې په افغانستان کښې د ښځو طبقه داسې پټې سترګې وساتي چې هغه د دنیا نه د عصري علومو نه محرومه وساتي او تر څو دوی په دې باندې کامیاب شي چې په افغانستان کښې حکومت وکړي یعنې دا د دوی یوه لویه برنامه ده او دا مکتبونه به اوس خو یې د کلتور او فرهنګ خبره منځ ته راچول یعنې دا که کلونه کلونه هم تېر شي دا مکتبونه به هېڅ وخت په افغانستان کښې د نجونو پرانستې خلاص نه شي او نجونې به مکتب ته لاړې نه شي ځکه دا د دوی یوه خاص برنامه ده او مخکې هم دوی دغه برنامه لرله پنځه کاله د مونږ نجونې شاته بوتللې او مکتبونه ټول بند وو
سپېڅلې ځاځی صاحب که تاسو په جریان کې یاست د پن پات په نوم باندې یا د قلم لار یو خوځښت دی په افغانستان کښې چې دوی په د کندهار څخه نیولې تر هلمند او نورو ولایتونو پورې د نجونو د زده کړو لپاره لاریونونه کړي دي دوی له حکومت څخه غوښتي دي چې دغه ښوونځي باید پرانیزي په داسې حالت کې چې خلک له دغه خوځښت سره یو ځای کېږي او راوځي او یعنې لوی خطر پر ځان باندې قبلوي خو بیا هم د خپلو لوڼو دپاره د ښوونځي غوښتنه کوي دغه په خپله یو څه پیغام دی و طالبانو ته تا چې ټولنه غواړي چې نجونې ولوستې سي خو دوی وایي چې کلتوري محدودیت دی
بلکل دوی اصلا د ملت غږ نه اوري که چېرته دوی د ملت غږ اورېدلی کله چې دوی اول راغلل ملت ویلي چې مونږ دومره مشکل یعنې هر دولت کوي خو مونږ غواړو چې هغه د مونږ څه حقوق یا څه حقوق چې مونږ لرو هغه باید خوندېږي مګر دوی بیا هم د ملت غږ وانه اورېدل او که چېرته دوی همداسې برخلاف د ملت روان وي نو شاید دوی عمر ډېر زیات لنډ وي ځکه وایي هغه په دري کښې مونږ متل لرو وایي زورې مردم زورې خو ده که چېرته ملت د دوی په مقابل کښې ودرېدو نو دوی به بیا هېڅ هم ونه شي کړلی
ستاسو په نظر ملت په څه وخت دغه غوښتنه مطرح کوي په یو خپل او په یو ژبه باندې چې باید ښوونځي پرانستل سي؟ یعنی تر اوسه پورې موږ داسې پراخ لاریونونه نه دي تر سترګه سوي چې ټول خلک دې په ټولو ولایتو کې راووزي او نر او ښځه ټول په یو ژغ باندې ووایي چې باید طالبان نور د نجونو ښوونځي تر شپږم ټولګي پورته پرانیزي.
دوی زیاتره کوشش کوي چې په هر ځای کې چې خلک راووزي او یا لاریون کوي یا خپل غږ اوچتوي هغه ډېر زر دوی نیسي او استخبارات دوی بیایي. لکه په کابل کې چې ښځې راووتلې په یو نوم او په بل نوم دوی ټولې ونیولې او په استخباراتو کې هغه بندیانې شولې ووهل شي وټکول شوي. نو خلک دوی غواړي چې د خلکو سره د شکنجې نه کار واخلي او خلک شکنجه کې تهدیدې کې حتی داسې خلک شته دي چې په یو سیټ باندې چې د مکتب په باره کې کوي هغه په خارج کې وي مګر فامیلونه په افغانستان کې هغه وهل شوي دي او ټکول شوي دي. یعنې دوی دومره جدي برخورد کوي د خلکو سره چې یعنې د خلکو آواز باید همیشه ټیټ وي او خلکو حق باید مچت نه شي او نړیوال باید خبر نه شي. خو دا امکان نه لري آخر به د خلکو حوصله ختمیږي او خلک به راووزي د سر په بدله به حتمان مبارزه کوي او غږ به خپل وچتوي.
بله پوښتنه به په دې برخه کې در څخه وکړم چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په دې روانه اونۍ کې د سه شنبې په ورځ یو تحلیلي راپور خپور کړ او په دې راپور کې وویل چې د زده کړو څخه د نجونو له محرومېدو سره په تیرو 12 میاشتو کې افغانستان 500 میلیون ډالر اقتصادي زیان کړی دی چې دغه یو ډیر لوی ارقام دی. ستاسو په نظر دا د افغانستان پر راتلونکو باندې څومره بد اغیز کوي او په ځانګړي توګه د اقتصادي لحاظ؟
بالکل، افغانستان یو ملک چې همیشه د ملل متحد یا د نورو حکومتونو باندې موږ دغه خپل اقتصادي برنامه مخکې بیولې ده. نو کله چې دغه دومره لویه ضربه افغانستان ته وارد شي واقعا د هغه په اقتصاد کې یعنې په 2 کالو پورې به موږ دغه اقتصادي وضعیت جبران نه شو کړلی. مګر دا چې طالبان یا په دې پوهېږي یا نه پوهېږي، نو دا د دوی تګلاره ده او دوی نه غواړي، دوی اصلا غواړي چې د ښځو نه یا د نجونو نه په سیاسي بخش کې د یو وسلې په توګه د نړیوالو په مخ کې د ښځو نه استفاده وکړي او دا مکتبونه بند شي تر څو نړیوال دې ته مجبور کړي چې دوی په رسمیت وپېژني. او که چېرته دوی په رسمیت ونه پېژني، نو دوی به خپلې خویندې نونه چې دا کومې ښځې چې دوی نجونې چې مکتب ته نه پرېږدي، دا د دوی خویندې دي. دوی د دغو خویندو نونه نه سیاسي استفاده کوي. یعنې دوی غواړي چې د مکتب نه، د تعلیم نه، د هر شي نه دوی د خپل سیاست کې استفاده وکړي او د خپل او خپل نافې د دوی نه کار واخلي. دا د افغانستان لپاره ډیره یو لویه اقتصادي ضربه ده چې موږ ته واردېږي او دا به موږ ډیر کلونه جبران نشو کړلی.
ځاځي صاحب، په ځینو سیمو کې لکه د بلخ او هرات په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د پرانستل کېدو راپورونه سته، خو په نورو ولایتو کې بیا د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې په بشپړ توګه تړل سوي دي تر شپږم ټولګي پورته هدف مې دی. ستاسو په نظر دغه څومره یو د ناانډولۍ رامنځته کولای سي چې طالبان په ځینو برخو کې ښوونځي ټول ښوونځي پرانیزي او په ځینو ولایتو کې بیا اجازه نه ورکوي، حتی دغه زمينه نور ته برابروي چې خلک په خپل شونځي پرانیزي؟
بالکل، دا تفاوتونه دي چې دوی غواړي چې د افغانانو په منځ کې ایجاد کړي او د افغانانو په منځ کې یو بې اتفاقي یا یو نفاق ته لمنه وهي. پوره په بلخ کې مکتب خلاص شوی ده، کوم د دوی د خولې نه چې کوم فرهنګي یا کلتوري مشکل نه لري، کتاب مشکل نه لري، یونیفرم مشکل نه لري، مګر په کابل کې یا په خوست کې یا په پکتیا کې مکتب نه خلاصېږي. یعنې دا خپله د ملت په منځ کې یو درد پیدا کونه ده او دوی زیاتره په دې کوشش باندې لګیا دي چې دغه د افغانستان خلک سره جلا شي، یعنې ولایتونه سره جلا کړي. کنه حکومت خو چې راشي د ټولو حکومت وي، یعنې مکتب که خلاصېږي که رخصتېږي که بندېږي، په ټول یو هېواد کې باید په یو شان باندې وي، نه توپیري چلند باندې. نو هغه نجونې چې ته د مثال هغوی هیلې ارمانونه لري، هغه په ننګرهار کې اوسېږي یا په خوست کې اوسېږي، یا هغه چې هغه نجونې چې په بلخ کې مکتب ته ځي هغو ته ګوري، واقعا د دوی دپاره ډېر د تاسف ځای ده. دوی به ډېرې خوښینې وي چې ولې زه په دې حکومت کې زه سره احتیاط نه لرم چې په یو ولایت کې مکتب خلاص وي او په بل ولایت کې خلاص وي. دا هغه توپیري چلندونه دي چې د طالب دغه برنامه په همدې شکل باندې روانه ده.
ځاځي سیب زبر ته تاسو تر ادم یو وړوکی اعلان به وکم اوریدونکو. ازادي رادیو له اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د زده کړو لپاره د درسي ساعت په نوم یو پروګرام خپروي. د خپرونه د اونۍ څلور ورځې خپریږي او هدف یې دا دی چې هغه نجونې چې له ښوونځي بې برخې سوي دي یو څه زده کړي. دا درسونه د افغانستان له درسي نصاب څخه چمتو سوي دي او د لرن افغانستان په همکارۍ ازادي رادیو تاسو ته خپروي چې نجونې او هلکان ټول ورڅخه یو شان زده کړه کولای سي. زموږ پوښتنه دغه ده چې آیا ستاسو د کور نجونې دا پروګرام اوري او د ښوونځي درسونه زده کوي؟ د دې خپرونې د ګټو په اړه له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته زموږ پر واتساپ شمیره باندې خپل پلیکلې بڼه باندې او ژغیز پیغامونه پرېږدئ چې موږ به هغه پیغامونه د دغو خپرونو په جریان کې تاسو ته خپاره کړو. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221120. د واتساپ شمیره یو ځل بیا وایم 00420221120. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته د نننۍ ورځې د موضوع په اړه هم خپلې پوښتنې یا تبصرې پرېږدئ پر همدغه شمیره باندې. زه به یې په دې خپرونه کې نشر کړم. ځادی صاحب بیا هم تاسو ته راځم. بله پوښتنه مې دغه ده چې زموږ سره یو شمېر د ټولګي زده کوونکو خبرې کړې دي. دوی ویلي دي چې دوی هره ورځ و ښوونځي ته په تمه وي چې طالبان به اعلان وکړي چې ښوونځي به پرانیستل سي او نجونې به ښوونځي ته ولاړې سي، خو هره ورځ همدغسې تیریږي او سبا کېږي چې په دې کې دا د یو کال تیر سو. ستاسو په نظر دغه د رواني لحاظه پر نجونو باندې څومره بد اغېز کړی دی دغه چې د دوی ښوونځي تړل سوي دي؟
مننه. بالکل، دا د کله چې نجونې ګوري لکه یو کور ورور په یو کور کې دي، لکه ورور مکتب ته ځي او کور پاتې کېږي، دا واقعیا د یوې نجلۍ لپاره ډېره دردوره ده، خصوصا د مور لپاره. نو د دوی په روان باندې ډېره بد اغېزه کوي. کله چې زه په افغانستان کې وم او هلکان به مکتب ته تلل، یعنې د مالونو په کور کې ناسته وه ژړل به یې که نه، نو دې به ویلي چې ولې زه حق نه لرم، یا د ما د ښځېتوب یا زه جلۍ یم، دا کوم بد شی ده چې زه په دې دنیا کې د ښځې په نوم پیدا شوې یم؟ ولې دا ننګ ده، شرم ده چې زه یوه ښځه یم؟ یعنې واقعیا د دوی دپاره د رواني لحاظ نه ډېر زیات مشکلات لري. چاته تر دې اندازې چې زه مجبوره شوم چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دوی تداوي لاندې ونیسم. نو دا احساس زه لرم، زه د هرې جلۍ چې دا منتظره ده چې څه وخت به د دې په مست مکتب دروازه خلاصېږي، زه دا درک کولای شم. او زه په دې درد باندې پوهېږم چې هم د مور دپاره هم د لور دپاره څومره زیات درد لري چې کله یو الرټ یا یو زوی یا مکتب ته ځي او لور په کور کې ناستوي او خپلو کتابونو ته ګوري. نو دا ډېر د تعصب ځای ده چې موږ ښځو ته په دویم یا د دریم جنس په نظر کتلی شي. یعنې د انسان په شکل یې انسان کله وخت احساس کوي چې زه په افغانستان کې کاشکې د ښځې په نوم نه وای پیدا شوې. یعنې دومره درد لري.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل لور یادونه هم کړې و چې هغه به شپږم ټولګي لوړه ځي او نور به د هغې پر مخ باندې ښوونځي دروازې تړل سوي وي او هغه به ونه کړای سي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. په داسې حال کې چې د یو هیواد پخوانی ولسمشر لا تر دغه حده پورې وي چې لور یې ښوونځي ته نسي تلای، ستاسو په نظر افغانان څه کولای سي چې طالبان یې پر خبره باندې غوږ ونیسي؟
مننه. داسې زه به دا یوه خبره وکړم چې اصلا دغه د طالبانو چې په کوم سیستم روان دي فعلا په افغانستان کې، دغه د دوی دغه ټول سیستم غلط سیستم ده. یعنی دوی نه شي کولای چې د نړۍ هیوادونو سره تعامل وکړی شي. حتی نړۍ څه کوي چې دوی د افغانستان د افغانانو سره یا د خپل ملت سره تعامل نه شي کولای. اولین تعامل یې همدا ده چې دوی حتی د نجونو مکتب ته اجازه نه ورکوي. یعنې افغانان مجبور دي چې په هر طریقه باندې وي، که د لاریون د لارې وي، که د خبرو د لارې وي، که د هرې طریق نه وي، باید د طالبانو سره کښېني او طالبانو سره وغږېږي او په کوم ځای کې چې مشکلات وي هغه باید حل کړي. او د نجونو مکتب که چېرته یو ورځ د نجونو په مخ دروازې تړل کېږي، په دې معنا ده چې موږ تقریبا 2 کاله شاتګ کوو. دا فعلا اوس د موږ 1 کال کېږي چې د نجونو په مخ دروازې تړل شوي دي. یعنې هغه نجونې چې د موږ په اوسنس کې وي، اتم خبر لاړې وي، اتم کې نه هم همداسې به مخکې تللې وي. یعنی یو کال د موږ نجونې وروسته پاتې کړې. نو د افغانستان ولس ته یا ملت ته دا لازمه ده چې باید د دې اقدامو کې په دې باره کې او طالبان د خپل سره تفریح نه دي تر څو د موږ خزه په باره کې تصمیم ونیسي.
شزی په ځانګړې توګه په دې برخه کې څه کولای سي چې د دوی خبره واورېدل سي یا هدي اقل نارینه د دوی پر خوا باندې ودرېږي او د دوی ږغ اوچت کړي؟
شزی اوسم تاسو ګوري چې شزی ټولې خپل مبارزه کوي او خپل مبارزې ته دوام ورکوي تر اوسه پورې نارینه په افغانستان کې چې په خپله ناستي یعنی هغومره مبارزه چې په د یو کال کې ښځو کړې ده، سړکونو ته راوتلي، تظاهرات یې کړي، مظاهرې یې کړي دي، په سوشل میډیا کې غږ اوچت کړی دی. یعنی نارینه نه چې په څه کې قومه ښځینه ډېر فعالیت کوي او ښځو ته دا پکار ده چې باید همیشه خپل غږ اوچت وساتي او هیڅ وخت مونږه یعنی په دوی باندې غږ کوو چې مونږ هغه ښځې نه یو هغه شل کاله مخکې ښځې چې مونږ ته به یې شلاته ونیولا په سړکونو منځ کې به یې مونږ په لښتو وهلو. مونږ اوس هغه ښځې نه یو، مونږ به خپل غږ نړیوالو ته رسوو، مونږ به خپل غږ جهان ته رسوو او دا به ښایي چې طالب حکومت د ښځو دپاره د زندان په شکل ده او نړیوال به دې ته هڅوو چې په دوی باندې فشار راوړي تر څو ښځو ته خپل حق او حقوق ورکړي.
ډیره مننه ځاځی صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس تخ پرونه د ازادي رادیو څخه واوریدل، د خپل ملمنی سپیشلی ځاځی څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. اوس هم تاسو سره خدای پامانی کوم، بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
پیڑ می پم مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، بیگا مستا پغم کی یارا، یار ڈی جڑلی دی رغم سفیڑ می پم مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا. تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم، پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم، باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا، یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ می پا مخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا. پسر لیتا خادی ڈولی کا قربل دے جڑک پسر لیتا خادی ڈولی کا، دا الول زلفی دے چا چاپا مخ اوپلی دی بیگا مستا پغم کی یارا، یار ڈے جڑلی دی رغم سفیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا. چی پمخ
مخلری سفر سانت دی شاڑا ما منورا ٹھول یاران دتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سپیڑی میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی چڑلی دی دغم سپیڑی میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا
شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه نکنم ته نوز مشما قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اعتدال فرصت ورته کړی
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو